ان کې پرمختګ کړي خو داسې نه و او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې لیکلي د محرمو اسنادو نسخه یې لاسته ورغلې چې ښیي لوړ پوړي امریکایي چارواکي نه دي توانېدلي د افغانستان 18 کلنې جګړې ته نی ووایي. په راپور کې راغلي چې دغو چارواکو هیله بخښونکې څرګندونې درلودې خو پوهېدل چې خبرې یې ناسمې دي او داسې شواهد و چې ښیي دا جګړه نسي ګټل کېدای خو دوی دا اسناد پټول. واشنګټن پوسټ د امریکا په پوځ کې له سلګونو کسانو سره تر خبرو وروسته او لاسته ورغلو اسنادو له مخې لیکلي د امریکا د ولسمشرانو د نظامي مشرانو او ډیپلوماټانو په خبرو کې تناقض و ځکه هغوی هڅه کوله امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې له کلونو تیرېدو سره دوی په افغانستان کې پرمختګونه کړي او دا جګړه د دوام ارزښت لري. خو ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو له قوله لیکلي چې وایي امریکایانو ته په تکراري توګه درواغ ویل سوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي. د دې هېواد په ځینو برخو کې ښځې اساسي حقونه لري. د بیان او رسنیو ازادي له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي او د تیرو کلونو په پرتله د کار په برخه کې هم زمینه برابره سوې ده. د واشنګټن پوسټ په راپور کې په دې مورد څه نه دي ویل سوي. ورځپاڼې ادعا کړې چې په امریکا کې د اطلاعاتو د ازادي د قانون پر اساس تر 3 کلنې مبارزې وروسته توانېدلې چې دا اوږد راپور خپور کړي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي. جاپانی خبرونې اساهی شیمبون په افغانستان کې د وجل سوي جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د تیتسو ناکامورا مړی د دوشنبه په ورځ د ښار ته ولېږل سو. ګڼ جاپانیان او په کیوشو سیمه کې اوسېدونکي افغانان هم د درناوي ته ورغلي وو. مقاله لیکي له افغانانو سره شعارونه وو: ته زموږ اتل یې، موږ وبخښه چې ته مو ونه ساتلی سوای. در اویا کلن ناکامورا په افغانستان کې بشری مرستندوی وو او د تیرې چهارشنبه په ورځ له خپلو 5 افغان همکارانو سره په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل سو. د ناکامورا لور او میرمن د جمعې په ورځ کابل ته ولاړې چې د ده مړی جاپان ته انتقال کړي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د ننګرهار د ځایي چارواکو له قوله راغلي چې یو کال مخکې یې پر ناکامورا د احتمالي حملې معلومات ترلاسه کړي وو او له هغه وروسته یې ناکامورا ته 4 ساتونکي ورکړل. جاپان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو په ګډون د دولت وسلوال مخالفین حضور لري. د دې ولایت د والي شاه محمود میاخیل له قوله لیکل سوي چې وایي داسې شواهد شته چې شی پر ناکامورا حمله له افغانستانه د باندې تراه سوي وه، خو وی ویل په دې اړه د نورو تحقیقاتو اړتیا ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروحاد ریاض تسنیم د دویم پلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد په سوري کې نمودم شو، د خپل قد په سوري کې نمودم شو.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعري غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده
زرپانه کې به لنډه کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه به کور او رکسان په وکونج کې غونج منځ ناستو
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلمه شوی نظم واوري. د غلستاین او غندنه نکوم مشکلات نوایم، د کونډې مور لوپټن نان زروم، د یتیم سیری گریوان نو وړاندې کوم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خپل قد په سیوري کې نمو د مشم، په تسنیم نشتا د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروحاد ریاض تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاست تسنیم د پښتو نوی شاعری په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعری به تر ډیره ژوندۍ وي. په دې ورسیو کې داروخاد شعری کلیات هم چاپ شوی دی. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد ریاض تسنیم روح ته ډالې کو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیا رغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جمعه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500 میلیونو افغانیو په لګښت مرمت او بیا رغول کیږي. د دغو آبدو د بیا رغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي، عالمانو، قومي مشرانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت، د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي انجینر میر اقا د دغو پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکي او فني کسانو ته ورکړي چې دغه آبدی د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبدی ثبت شوي دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافي بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولې آبدی ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. په وروستیو سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهن محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالي او شاعري نفیسې خوشنصیب غزنفر له خپل 21 آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اما کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسې خوشنصیب غزنفر آثار دي چې 21 ادبي او فرهنګي، 12 د ماشومانو ادبیات او 4 عنوانه نوري شعر او ادبیات دي. د عامه کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخي د دغو کتابونو د ورکولو مخه د عامه کتابتون بډاینه ده. لدی مخکې هم نفیسی خوشنصیب غزنفر عامه کتابتون ته 2 ټوکا کتابونه ورکړي وو.
اروخات ریاست تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړي. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخات ریاست تسنیم هنر ته کتنه کړي. ډیر خوشاله يم چې دریاست تسنیم په هنر د هغه مرګ ورسته لیکم. کاش دا موکیمات مخ کې په لاس راغلی وي چې دغه د هنر په جوهر می دغه په ژوند لیکل کړه وي او هغه ته مدالی کور سپارل وي. پر حال کې دریاست تسنیم پاړه خبرې کوم نو ذهن ته می ګڼې نور خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالی خو بحث وکړم، بیا وایم نه د په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا می ذهن ته راشي چې نه د خو له الفاظو سره د یو هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبي کړي. راز په دغه برخه یو غږیږه، خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروخات د شاعرۍ غني خواویرانه پاتې کیږي. د ریاست تسنیم شاعري او لیکوالي کوم لوستي وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړې شاعر، لیکوال او نقادو خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدې شي او له فکرې متاثر شوې دي. تسنیم په خوا هم لوسته او دا د یو ځل بیا می ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبند کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې وداسي هنرمند په توګه لې ول لف سر لوبي کوي چې له هرې خوا یې خس سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او دیوي ملغلري په توګهي پر خپل ځای استعمالوي. اروخات د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړي. د الفاظو په کارونه کې د الفاظو کلیز خوا په پام کې نیولې، او یو ډیر غیر موزونه کلمه هم په داسې کې کارولې چې مکمل جوړښت وسره موزون شوی او شعری ترکیب یې لاخ کولای کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقي ته هم پام کوي، او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخمنه کړي ده. موسیقي د اهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي، او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. واړم د لا روښانتیا په مخه د روښاتو بیتونه وایم. پریزادا زړه می چویلې استرابا، پریزاد زړه می چویلې استرابا، کوم جادو به تارا پورته کړي له خوابه. پریزاد یو تپوس می پر زړه لیک دی، اخلم سا کرا تیریږم لازابا. پریزادا که زه دا واری ویده شم، هیڅ یو شور به می راویخ نکړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي، او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري. لکه مای چې د مخکو بیتون یادونه وکړه، د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکرارېږي، او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقۍ ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقۍ وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي، او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي، نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه، نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه، نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي. چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي، او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوی شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی، او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنی څخه کار اخلي، او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمي او درېمي معنی پسې ګرځي، او د معنی سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغېز کیندي، او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي، په هماغه اندازه د لوستونکي او اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کلیوي خو په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفي ته پام کړي، لبل خوای د کلماتو جوړښتي او مانوي ښکلا ته هم پام کړي، او دای د بریالي شاعرۍ غوره بیلګه ګڼلې شو. لبل خوا راغلم او بیا په بل وته ما، دا چې لخپل کفن څو څو زله وته ما، دیونو بوټو را ته هر لار راو خو دلا، زپته پوس ته پوس لدی زنګل وته ما، ز چې پښوندو ګرځیدا مه هیڅ پروا مې نه و، زه هله ورک شم چې د زړه له تلو وته ما. اروخد شیر بهرنی موسیقي ته هم ځانګړی پام کړی، او هم دا د چې د خپل شیر لوستي نور ته آسان کړی، او په چپیس خجی سیستم کې د خج پر بنسټ د نظم آهنګ ریتم داسې برابر کړی چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړي، او هر کس یې په اسانۍ سره لوستي شي. تسنیم که هم زیات زده کړې نه وی کړې، خو دی ولوستي شاعر په توګه خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر په خواله خودلې. هیله دی نو چې د غوره داخلي او خارجي موسیقي ځانګړی ارزښت دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونی یو ځانګړی اغیز پیدا کوي، او تسنیم دغه ټکی ته په شعوري ډول پام کړي. څه ساده باده لفظونه معنا خیز شول، ستاله شوندو را پریوتی غونچی خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر، او دا کلمات یې په ډیرو ساده استعمال کړی دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمیر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو شخوندوهي. غواړم زی د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لو هم لار پیرا، چاته شمې سار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره، یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي، نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي، یا پلويشتو سپکونو د خپل ځان نه پونه اخلي یارانو سره فکر دې د خپل قامتونو او یا یخ شپې د دسمبر واوري بادونه زړونه ریږي کده شګو قمرونه د خپل قط په سیوري کې نه مو دمشم په تسنیم نشته د ونو احسانونه د تسنیم د شیر ژبه دومره ساده کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپل لهجې کلمات لیدل شي شیری ترکیبونه استعاروي کلمات او داسې نورې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګواله لمنځه وړه ده د هڅه کړي شي د شیر ژبه له ډیرو درنو نادرو او سختو کلماتو وساتي او په دغه چاره کې بریالي شوی هم ده یعنی یو لوستونکی دې ته نب مجبوروي چې د تسنیم د شیر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي د پلوی لاس خپل شاعری سخته کړي نه ده او داسې هم نه دی کړي چې تش الفاظ وکاروي د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده رنگین او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي او ځینې شعرونه کثیر المعنوي یا څو معنی لرونکي ځانګړنه هم لري هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر وو ګواکې د هم د خوشحال پر ریالیستیک شخصیت مین شوی وي ځکه د هم په خپل لیکي سپینی خبرې کړي او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګوی انسان تسنیم کوخه کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي دغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي او د خوشحال د قلم رنگ واخلي بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لار محترمه د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه او یا خاوري په خوشحال نولای خپختون ولي کوي تسنیم یو ښه خوشحال پو او دا ځکه چې د پر خوشحال ډیر مینه او د هغه د دیوان بیت بیت په یاد یاد کړو او خوشحال د استناد ور شخصیت په هر څه کې یاد کړي هو د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی په ډیری سخت غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولې او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې دی یو ځانګړي فکر او سب څښتنو په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوسته او دا خوې خیل خوشاله خسته وي ځکه خوې د شیری ټولګي نوم دی دا کوم رنگ می کشید کړي لغه نه په شیر کې د رحمان بابا سلمینه هم خار شوې ده کلی وی خو د پر رحمان دغه د شیر او تصوف ل برکت ماینو لبل خو رحمان او تسنیم دواړه مومندانو نو ځکه خوای یو رحمان په سړبن کې شاعری کړه یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوانو هغه رحمان د ټولنیز ژوند جوګ دی وخلار خون کې پتوګه هم یاد کړي او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي څه کوي رحمان ملنګ بس عزیز خانی کوي یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقي کوله خلکو پیسې ګټلې موګه شاعری کوله هغه رحمان د معشوقو په نوکری ژوند دی او تسنیم موګه د سرکارم نوکری کوله کدار وخت تسنیم د نصر په حواله غیګونو د هغه بیډ نمبر 28م کچيري ولولو نو پوي بشو چې هغه ک په نظم کې لوی لاس لار نو د نصر ژبه هم د نظم لژبي کمزوري نه و دای په بیډ نمبر 28م کې دومره پوخ او خوګ نصر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم د میته نه پریږدي د ترکیبونو عبارت او جملو او ډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوستي لوستونکي نسړی کیږي په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي او څومره چې بیډ نمبر 28م لولي او پای ته رسیدي ستاسي د زړه درزا به زیاتیږي او هر شی به د یوې سختې پیښې درامسته کې د امکان ویني په پای کې ویل شم چې ریاست سیم دروان د ور دی و ځانګړي سب څښتن شاعر لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر نو ځکه خوای شور دی خله خاموشي خودوم را هم نه چې د خپل زړګي هم وانوري غګونه یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نکړي نتیجه خود عشق سنات سے پکار دا
یخش پہ دسمبر یخش پہ دسمبر واورے بادو نا یخش پہ دسمبر واورے بادو نا سنری جی کد شگو کمرو نا سنری جی کد شګو خبرو نا یخ شپې د دسمبر د دسمبر د دسمبر یخ شپې د دسمبر واوري بادو نا سړنري جی کد شګو خبرو شگو کمرو یخش پیدا دسمبر 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 دپنی چومد چای خی سرو دپنی چومد چای خی سرو دپلی چومد چای خی سرو دپلی چومد چای خی سرو بمبه وجنی هم نخبل محبتو وجنی ہم داخل محبتوں زڑنری جی کد شگو کمرو یخش پیر دسمبر 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 چاپ سے لمحیلا سنم روڑی دپ چاپ سے لمحیلا سنم روڑی دپ چاپ سے لمحیلا سنم روڑی دپ چاپ سے لمحے لا سونم روڑی دپ چاپ سے ارمان کوی کورونا دپ چاپ سے ارمان کوی کورونا سنری جی کد شگو کمرو یخش پیدا دسمبر دا دسمبر دا دسمبر دخپل قد پسوری کی نمو دماشم دخپل قد پسوری کی نمو دماشم قدب سوری کی نمو دماشم بتسنیم نیشتد ون احسانون بتسنیم نیشتد ون احسانون سنری جی کد شگو کمرو شگو کمرو یخش پیدا دسمبر واوری بادو یخش پیدا دسمبر واوری بادو سنری جی کد شگو کمرو سنری جی کدر
د ټولنیز ژوند ځواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. ځینې شاعری د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره د عوامو او خواصو په شاعری خبرې کوو.
هنر جاج
ځلان صاحب ډیر مننه کور ودان چې بیا مو خپل قیمتي وخت مو ترا ک پوښتنه هم دا کوم چې کله کوم د شاعری بحث کو ځینی هغه شاعری چې هغه پنځول شي وي هغه د عوامو د پاره وي د هر چا په خوله کې وي ځینی بیا داسې وي چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي ستاسو خپل برداشت دغه د عوامو یا د عامې شاعری نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعری چې د خواصو لپاره لیکل شوی هغه برداشت متر څه دی
په حقیقت کې دغه دواړه ډول شاعری چې دا د انساني او عاطفو اظهار دی ځینې وخت هغه احساسات او عاطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وي هغه یو شاعر بیانوي هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیک ژبه نه تصویرونه هم ډیر نه لري بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ورسره مخی عموما د ولسی شاعری یا د عامیانه شاعری خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې تاسو مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستلی شئ چې رحمان بابا په شاعری کې تاسو وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات دي چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی هغه که عرفانی مسایل دي هغه که ټولنیز دي هغه که اخلاقی مسایل دي خو یو داسې مسایل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس ده هغه په وړاندې نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شاعری عامیانه ده ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده هغه احساسات او عاطف دي چې د عام خلکو دي بلوری کد خاص او یاد خواص او شاعری بیا موږ ګورو په هدی کې هم لکه څنګه چې دغه د ډول شاعر له نورو شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي د شیر رنگ د شیر بوی او د شیر هغه جوړښت هم ځانګړی وي ک استعاری راوړي ک تشبیهات راوړي دا سوي چې ډیر په د پوری تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شیر ژبا یا د مسایلو سره هغه ډول چلن یا له هغه دیده کتنه په هغه رنگ نوي نو دلته بیا دا شاعر د عوامو کچی جدا کیږي د خواصو کچی ته د عموما هغه خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې چې مونږ په داوام او د خاصو شی خواصو شاعری بیلول شو
خو پښتنه کوم خطا سی خپل خبره بشپړ کړئ زه بیا پښتنه کوم
ولی د دې تر شا ځین نور عوامل هم شته بالخصوص کله چې مونږ د شعر اروایی څېړنه کوو اروایی جاج اخلو په هغه محل کې بیا دا واضح کیږي چې ولی یو شاعر د خواصو شاعر دی ولی یو شاعر د عوامو دی یا ولی ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي عموما دا شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځته راځي د تخیل سره یا د تفکر سره منځته راځي خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري دا ځان سره خپل ژبه راوړي اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډیره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم یې رایه کړي
اوس ما پوښتنه دلته دا ده په د عوامو شاعری کې چیرته وګورو چې هغه چې عوامو ته شوی یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي ستاسی د خبرو په دوام تاسو ویل چې استعارات او تشبيهات او تصویرونه او غو تخیلي جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواص ته خکله چې دغه سيزونه پکې کم شي آیا هنریت هم د دې سره چټيږي کنه هنریت په خپل ځای پاتې
لکه ما مخکې ویل هنریت د ټول د خو به هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزخ باندې بدل شي او یو هنری تو کې هغه وخت ارزخ بدلیږي کله چې هغه د عوامو په ځل کې ځای پیدا کوي یعنی هغه تر دې کچې شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې د پدی معنا نه چې ګوندی ټول شاعری د هغه لدی هنری تو کو نه بربندای ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکارا بیان شوی د رحمان بابا د ډیر هنری شاعری چې یعنی ډیر زیاته هنری د کوم شاعری د هغه مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت په ډیر زیات غالبی او هغه استاذی هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
ډیر پکې د تفکر خو زیاته د تخیل پکې
یو څه د کمرنګ شوی دی وجه هم دا چې کله د عوامو ژبه باندې عوامو د پاره شاعری کوي عوامي احساسات خیالات او همدا ډول عواطف هغه انځور کوي نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګي مثلا د اخلاقیاتو خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغی مکرا
او کوه مکرا
د داسې خبرې کوي د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغه د پاره تحفه ده
خدا
دنیا چې توخه ده دوبا نو په دغه سي مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي ځکه دا واقعیتونه دي دا د سې څوم دي چې مخکې له مخکې په عامه ځانو کې دی زی لري
ها زما پوښتنه لته ده چې د ټولنې عامه روان او د عوامو شاعری یا د خواصو شاعری یعنی د ټولنې د امر روان سره د څومره اړیکه لري آیا هغه شاعری چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی د امر روان ځان سره پورته کول شي کنه او که د عوامو لپاره وین خو طبیعي ده چې په خپل ځای پات کیږي
د شاعرانو یو مسولیت دا وی او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید راپورته کی ټیسیلیټ په دې برخه کې ډېر خنډ نظریات لري هغه وایي چې کم شاعری په یو وخت ډیر مینوال ولري وې تاسو په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوی څه ټولنې ته نور کوي بلکې اماغه مسایل بیانای چې د ټولنې په ذهن کې غزې لري تاسو نو ووم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوې شاعری کړی دا د هغه زه په خپل وخت کې غوم را پاغي اندازې نه دی وجدا دا چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته نو ځکه دا غي دور د خلکو د پاره هغه د ډېر پاملرنې وړ وړ نه ګرځي ولې انده کې به ګرځي نو یو مسولیت د شاعر هم دا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهنیت او ذوق هغه لوپالي لوړی کی هغه شاعران چې امیانه شاعری کوي یا د عوامو د پاره شاعری کوي نو هغه زیاتره بیا داسې چې نوې ذوق نور کې دا ذوق هم د سیده چې دا وده کوي په یو حال باید پاتې شي روزل کیږي نو د عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په ماغه وخت ډیر زیات مشهوري ولی به څو خروسته چې هغه نه پاتې کیږي او ویلې ته هم دغه چې هغه نوی څه د نوی بل زمانه د پاره نه لري بیا هغه لوستون کې چې په روسته زمانه کې راځي هغه حتمن نور چا روزلی دا غوی د ذوق پالنه کړي غوی د پاره نوی مواد دغه کړي نو بیا د دې شاعر زې یو بل نسی
دغه شاعری کوم یو ډیر ژوندۍ پاتې کې دی شاید عوامو د پاره کده خواص پر کومه یعنی ژوندۍ څومره وګد د کوم یوی ډیر
زه فکر کوم ډیر د شاعری د پاتې کې دلو کمنګ دا یوازې د خواص لپاره معیار و بولو فکر کوم دا معیار نه ځکه خواص هم شاید د ډیر یو محدود حلقه شي ډیر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثر پنځوي هغه یو ځانګړی مفکوره لري دا هغه په اساس یو ځانګړی دید لري نو هغه په نور خلکو کې نه شاید څو خروسته هغه ایدیالوژي یا د هغه لاري خلک هغه نه نو بیا هغه شعري ذهن ونه لري. فکر کوم چې ډیر دا پدی باندې پدی پور تړاو لري چې په یو شاعری کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی، یو شاعری څومره چانس دی لري، څومره نخې نخانی پدی کې دي. موږ ډیر ولس شاعران لرو اوس هم ژوندۍ دي، ډیر وخت په تیر شو ژوندۍ پدی معنا چې یعنی اوس هم خلکو کې هغه ځای لري. یعنی تاسو مثال د ملنګ جان شو، علی حیدر جوشی شو، نور ډیر زیات شاعران دي په دې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی ده، بلې وخت په تیر شو خو دا هغه شاعری لا هم شته، ځکه دا هغه په شاعری کې ځنی داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیرېدو سره ځان ژوندې ساتي. ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پاڼم څوک نه اړي.
ډیر مننه ژوندې اوس. نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوی پانه راړو. په نننې زرپانه کې به د ژوندانه د یو نوی سبا پاړه کیسه وکړو. زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه سبا وړاندې کوي.
شیشه پښوکی لیلی ری د شار څراغونه داسې بریښدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمې. یوه شمال پکړې د بلې رڼا خزولې. دې شار ته تیر ژمی هم راغلی وم. هغه مهال چې له سروي سکو سوم نوې ماښام وو، نوې واوره ورېده. دا سر په لاره کې واورې سار کړم. ورونونه مې په لاس ټینګ کړل چې څنګه ښکته سم، بس سیده به هوټل ته ځان رسوم، سبا ته به دمه جوړوم. ارده همه خارده ده، مخمخ ده سات زور برج، لندی کافی شاب، شیلسته ده سگرشت دوکان. ده یو کال ده سرات ویست لکه پرون، لکه هنده شیبه، خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده. ده برج شاته سوتن بیکور و رکسان پای و کنج که ونج منج ناستو، تیر شمه هم دلت خلق و. دوی لا جوانده دی، سرونه دی وجلی؟ له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم. اوبه مې وغوښتې. تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم. یو نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس و. بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستي یې راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمی پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. ده لکه چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري. نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره شوم. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلي وو؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې. نه پوهېږم، خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغ ژوغه کښېناستې، اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچاوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
شاعري د بېلابېلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو. زد یو خړکلی بے وس شاعر بس یو قلم او یو مین لرم هر څه کې مینا ګورم د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ترنګین ګورم هو د یوې مینې بندیوان شاعر یم د یوې داسې مینې چې پای وچ صحرا غوندې بې پایلې پروت دی کله یې وستایم او کله یې ښه وغندم وطن ته نه ګورم حالات هم نه څېړم وژنې نه غندم فساد هم نه یادوم په غربت څه نه لیکم د پاچاهانو قصیدې نه لیکم د غل ستاینه او غندنه نه کوم مشکلات نه وایم د کونډې مور لوپټه نه انځوروم د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم د ښار بېوسه سوالګر څه کوم د ښار بېوسه سوالګر څه کوم یوازې زه یم او بېوسه مینه کله غزل ولیکم پکې د مات زړګي کیسه وکړم کله ټپه ولیکم پکې د زړه تارونه وچېړم او کله د نظم په تار د ارماني زړګي ارمان غواړم د زړګي غوټي هم ور وتړم د یو چا مینه ډېره وستایم په درنو کاڼو هم وتلم له هر څه پاک یې کړم په فای وستایم جفای لرې کړم خو هیڅوک غږ نه کوي خو هیڅوک غږ نه کوي نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي خو چې مې کله د بې کیف مینې سپین حقیقت وایم د خپلې وران او بربادې مینې شیر کې کیسه وکړم ډېر راته واه واه وکړي د شابسي پیغام راولېږي چې شیر دې له درده ډک دی سوز ګداز لري آهنګ لري پیغام لري هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي سړی له ځانه سره تیر ته بوزي د مینانو د زړه غږ دی پکې د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې محبوبه شابس څومره خیلی کې محبوبه شابس څومره خیلی کې شیر خو همداسې وي چې تیلی کې واه یو ځل بیا ووایه دا نو څه شعر څه شاعري شوه دا څه نظم څه ټپه او ارمان چې د نظمونو په تار د خپلې وران او بربادې مینې کیسه کوم او دوی واه واه کوي دوی لیونی دي او که زه لیونی دوی لیونی دي او که زه لیونی چې بربادۍ باندې واه واه کوي راته چکچکی وهي او شابسۍ راکوي خو پس له ډېره سوچه خو پس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله ښه مې ترخه وکړله چې بس شاعرۍ نه توبه هسې خوارۍ نه توبه نور ترې رخصت اخلم د سوال یارۍ نه توبه
زه خپله د هغه تهذیب د لارو کوڅو ستړی پدی پلو میں اون والا پدی لا کړه قربان شم لوګه شم ما د خپل ستر کو تو ور کړه د دې غرونو پدغو غړنګونو کې مې خور کړه.
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو